په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره ډېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه له نجیب عامر اورو.
په سواد کې د ناموسي وژنو پر زیاتېدو د میرمنو فعالینو اندېښنې راپارېدلې. ننګرهار کې په ډرون برید کې د داعش یو شمېر وسلوال وژل شوي. د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره ډونالډ ټرمپ د ریپبلیکانز رسمي نوماند وټاکل شو. په سواد کې د میرمنو د حقونو لپاره کار کوونکي د ویختیا یا ویکننګ په نوم یو ټولنه وايي. په سواد ضلع کې د تیرونې په اوږدو کې اته میرمنې په ناموسي پیښو کې وژل شوې دي. نوموړي ټولنه وايي د روان کال له پیله د غیرت په نامه د میرمنو د وژلو پیښې زیاتې شوې دي. په سواد کې د ویختیا ټولنې مشر عرفان حسین بابک په دیړه مشال لړیو ته داسې وویل.
جنوري 2016 نواله او تر نن ورځې پورې زموږ سره کوم ډیټا مونږ کلیکټ کړی دی، تر اوسه پورې 29 زرانه داسې دي چې دا لکه وجلې شوې دي په ضلع سوات کې غیرت په نوم باندې یا ول کله د خودکشۍ نوم ورکړل شي.
په سواد کې د میرمنو د حقونو لپاره کارکونکي پر پولیسو تور پورې کوي چې د ناموسي وژنو تر شا د لاس لرونکو کسانو خلاف کاروایی نه کوي. خو د سواد د پولیسو مشر سلیم مروت وایي پولیس خپله دنده په سمه توګه ترسره کوي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د تیر کال په اوږدو کې په پاکستان کې نږدې 1200 میرمنې د ناموسي وژنو ښکار ګرځېدلې چې ډېری یې د خیبر پختونخوا دي. د سواد پولیس وایي تیره شپه د وسلوالو په یو برید کې سلور پولیس والا وژل شوی دی. د سواد د مټې تحصیل کلاکوټ تانې محرر امجد خان وایي تیره شپه بحرین ته په لاره د پولیسو پر ګاډي نامعلومه کسانو ډزې وکړې. له پیښې وروسته پولیس او پوځ یادې سیمې ته ورسېدل، خو تر هغې برید کوونکي تښتېدلی وو. د برید ذمهواري چا قبوله کړې نه ده. څو ورځې وړاندې هم په بحرین کې په یو ورته برید کې سلور پولیس سرتېری ژوبل شوي وو چې د هغې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې وه. په اسلام آباد کې د یونیسیار ویاندې دنیا اسلام خان مشال لړیو ته ویل چې پرون د مری په بوربند کې د پاکستان، افغانستان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې په رسمي ډول د افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو د مودې د شپږو نورو میاشتو لپاره غځولو په خپله خوښه د ستنېدونکو کډوالو سره د مرستې د کچې د لوړولو اعلان وشو. په دې غونډه کې د افغانستان استازیتوب د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی او دغه پاکستانی انور عبدالقادر بلوچ کوله. په غونډه کې د یونیسیار د کابل او اسلام آباد چارواکو هم ګډون درلود. په پاکستان کې دا مهال د 1.5 میلیون په شاوخوا کې رجستر شوي افغان کډوال ژوند کوي. په کراچۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي ځانګړي عدالت یو شمېر مخور سیاسي شخصیتونه د سې شنبې په ورځ زندان ته واستول. د پیپلز ګوند یو پخوانی وزیر ډاکټر عاصم حسین پر ضد د وسلوالو د درملنې او ساتنې په یوه دوسیه کې د متحده قومي مومن لخوا د ښاروالۍ نوماند وسیم اختر، د همدې ګوند غړی رؤف صدیقي، د پیپلز ګوند قادر پټیل او د پاک سرزمین ګوند انیس قایم خاني زندان ته لیږل شوي. د درې واړو ګوندونو مشرانو د خپلو سیاسي شخصیتونو نیول غندلي او د ضمانت درخواستونه جمع کړي دي. په برلین کې د افغانستان سفیر حمید صدیق وایي د هغه سړي هویت باید دقیق وکتل او څرګند شي چې په جرمني کې یو شمېر کسان په چړه او تبر وهل. حمید صدیق د سې شنبې په ورځ د مشال لډیو افغان څنګه ته څرګنده کړه. د جرمني له پولیسو یې غوښتنه کړې چې د حمله کوونکي د افغاني هویت د څرګندولو لپاره د بشپړ تحقیقات وکړي. د نوموړي په وینا اروپا ته د کډوالو په سیل کې د نورو هیوادونو یو شمېر خلک هم د افغانانو په مراغلي او دلته د افغان کډوالو په توګه ځانونه ثبت کړي دي.
په نوم د افغان بعض اوقات تو استفاده کیږي او یو څوک راځي دلته د افغان په نوم خپل ځان راجستر کیږي او تر اوسه پورې دغه سلی چې داسې یو ناروا کار جنوبي بایان ایالت کې ترسره کړی دی مونږ ته تر اوسه پورې ثابت شوی نه دی چې دا سلی واقعا افغان دی که نه دی.
د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د حملې مسؤلیت اخیستی، خو د جرمني پولیس وایي چې د حمله کوونکي او داعش ترمنځ د مستقیم ارتباط شواهد لا نه دي موندل شوي. تاسو له مشال لډیو خبرونه اورئ. اوس هم نړیوال خبرونه. په امریکا کې د ریپبلیکنز ګوند په رسمي ډول ډونالډ ټرمپ د دغه هیواد د ولسمشرۍ د راتلونکي پړاو لپاره خپل کاندید اعلان کړ. په اوهایو کې پرون د ګوند د استازو د کنوینسون نه پس دغه اعلان مخې ته راغلو. اټکل دی چې ډونالډ ټرمپ به د جولای په 1 د خپلې وینا په ترڅ کې د ریپبلیکنز ګوند لخوا د وړاندیز رسمي توګه باندې قبول کړي. ډونالډ ټرمپ په خپلو ویناو کې غږ کړی چې امریکا ته د مسلمانانو د ورتګ مخنیوی وشي. دې کار د مکسیکو د پناه غوښتونکو په وړاندې هم دیوال ودرولې. همدارنګه د میرمنو په اړه د نوموړي ځینې څرګندونې توپیر پالونکي او توهینونکي بلل شوې دي. پر نوموړي د ریپبلیکنز ګوند ګڼ شمېر لوړپوړو او پخوانیو مشرانو هم اعتراضونه کړي چې پکې پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش هم شامل دی. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې د نومبر په اتمه به ترسره شي تمه کیږي چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلنټن به د ډونالډ ټرمپ سره مقابله کوي. اټکل دی چې هغه به راتلونکې اونۍ په فلاډلفیا کې د ډیموکراټانو لخوا په رسمي ډول نوماندی اعلان شي. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د خپل کابینې د شپږو وزیرانو استعفا قبوله کړې ده. د استعفاګانو دغه پروسه د ښاغلي عبادی د یو میاشتنۍ هڅې وروسته مخې ته راغلې چې په ترڅ کې د غوښتل اوسنۍ کابینه پر بې پلو ټکنوکراټانو بدله کړي. حیدر العبادی د تیلو، ترانسپورټ، کور جوړونې او تعمیراتو، د اوبو کارخانو، د کورنیو چارو د وزیرانو استعفاګانې قبولې کړې دي. د روان کال په فبروري کې د عراق وزیر اعظم پر کابینې غږ وکړ چې سنو ټیکنوکراټانو ته د هم په کابینه کې برخه ورکړي، خو د پیاوړو سیاسي ګوندونو د سخت مخالفت سره مخ شو. یوکران وایي په تیر یو شواروس کې د روس پلو بلتون پالو سره د جګړې پر مهال وو حکومتي سرتیری وژل شوی دی. په دې توګه په تیر نږدې یو کال کې د جولای میاشت د یوکران د پوځ لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت ثابته شوې ده. د یوکران د پوځ ویان اندری لیسنکو وایي په دې سربیره 14 نور عسکر ژوبل شوي هم دي. د تاوتریخوالي د زیاتېدو دغه پیښې په داسې حال کې رامنځته شوې چې د مینسک تړون له تیرو 13 میاشتو راهیسې برقرار دی چې له مخې باید په ختیځ یوکران کې اور بند وي. دا تر دې ګړی مشال ډیو خبرونه. اوس ته هوا حال او د کرنسی به
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.38 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو درهم په 28.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.53 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 19.50 روپۍ او په 19.90 روپۍ یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ او تود وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 28 بنو کې یو کم 30 او 20 او په کوټه کې 28 او 20 وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د خیبر پختونخوا په سوات کې د بشري او خځو حقوقو فعالان وایي هغه ته د غیرت په نوم د خځو د وجلو پیښې زیاتې شوې دي.
جنوري 2016 نه والا او چې کوم ډیټا مونږ کلیک کړی دا تر اوسه پورې 29 زنانه داسې دي چې دا وجلې شوې دي.
په داسې حال کې چې د کوټې اوسیدونکي د څښلو د اوبو د کمی له امله شکایت کوي. دغه ښاروال وایي حکومتي ادارې د اوبو د غلا کولو چارو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
موږ ګورمنټ نشتایسي پر دا باندې خلکو ډایرکټ د کوټې پر اوبو راځي سروي کوي اوبه یې ګرځي بوتللې.
او د ننګرهار ولایت ادارې پرون د کوټ او حصارک ولسوالیو د یو شمېر هغو کورنیو ترمنځ چې په وروستیو جنګونو کې خپل غړي له لاسه ورکړي مالي مرستې وویشلې.
زمون داسې اولادونه او داسې بچیان د لاسه ورکړي چې دا غوي موږ له کونډې پاتې دي، دا غوي واړه واړه یتیمان پسې پاتې دي.
پر یو شمېر نورو سیمایزو همداراز نړیوالو موضوعاتو د رپورټونو ترڅنګ هاو همدغه رپورټونه او همداراز د ځینو ورځپاڼو د پاکستاني او نړیوالو لیکنې تاسو ته اورو په دې هیله چې له مشال ریډیو سره اوسئ. دا هم ولنه موضوع په داسې حال کې چې د پاکستان له بیلابیلو برخو څخه د غیرت په نوم د خزو د وجلو پیښو رپورټونه مخترازي. د خیبر پختونخوا په سوات کې د بشري او خزو د حقوقو فعالان وایي په دغه سیمه کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي او دغو د وجلو پیښې زیاتې شوې دي. د سوات پولیس بیا وایي هڅه کوي چې دغو پیښو په لټنې او د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن هیومن رائټ کمیشن اف پاکستان تر مخه کال 2015 کې سکم 1100 خزې د غیرت په نوم وجلې شوې دي. دغه کې د وجلې شوې خزو لوی برخه د خیبر پښتونخوا سره ده. په سوات کې د خزو حقوقو لپاره کارکونکو ټولنه د اویکننګ وایي چې صرف په 13 یو ونۍ کې 8 خزې یا د غیرت په نوم وجلې شوې یا ورته د خودکشي نوم ورکړل شوی دی، چې دغه د تشویش وړ خبره ده. د یادې شوې ټولنې مشر عرفان حسین بابک وایي
جنوری 2016 نوالا او تر ننی ورځی پورې زمو سره کوم ډیټا مون کلیکټ کړی دا تر اوسه پورې 29 زرانه داسې دي چې دا لکه وجلې شوې دي په ضلع سوات کې غیرت په نوم باندې یا ول کله د خودکشۍ نوم ورکړل شي. دوه واقعیت په دې کې د انساني سمګلنګ زمو سره راغلي د خواتینو په حواله سره چې هغه سمګل شوې دي، مطلب ټرافیکینګ چې ستویل شي. یو پکې د سوری کې زمو سره رپورٹ شوې ده او دوه د جنسي زیاتۍ کیسونه چې د خواتینو خلاف چې دغه دلته رپورٹ شوې دي زمو سره.
د سیدو شریف اوسیدونکي خیر خیګری ټولنې مشر نیلم چټان زیاتوي چې د ښځو وجنو دغه لړۍ ډیره د تشویش خبره ده. دوی د ښځو د غیرت په نوم د وجلو وجوهات په اړه وایي.
کازه دې دا دي چې په سواد کې زیاتره جنکۍ چې دي د رښتې په وجه باندې ځان مړ کوي، یا د اډوکیشن لپاره هغه مخې ته تلل غواړي، تعلیم حاصلول غواړي، د کور طرف نه ورته اجازه نه ده، هغه وجه ځان مړ کی، یا چې د کور د مسلو د وجه هغه خودکشي وکړي.
د ښځو د حقونو ټولنې لپاره کارکونکي غزاله رحمان وایي چې سواد کې د وجلې شوې ښځو ذمہوارو ته چری هم سزا نه ده ورکړل شوې او ځکه دغه لړۍ لا په زیاتې دودا.
کوسوک ایف آئی آر اومږي خو زمونږ په تانو کې چې کم دي التم ډیر زیات ډسکریمینیشن کیږي. هغه چې کم ایف آئی آر هغه په صحیح طریقه باندې هغه لانچ نه کی، هغه پیسې واخلي او د پیسو سره هغه ایف آئی آر چې دي هغه ډیر ویک کی، نو دا هغه ایف آئی آر کوم مخ کې کیس بوزي هم عدالت ته زم سپریم کورټ هایډ کورټ ته هم لاړ شي، غوسه ایف آئی آر شي هغه کمزوري، نو دغه په وجه باندې بې انصافي ډیر کیږي.
ولی بل خو د سوات پولیس مشر ډی پی او سلیم مروت وای پولیس چری هم په دغه پیښو سترګې نه پټوي
چې هر پاکستانی چې دی د لایف پروټیکشن د اونر پروټیکشن د موږ ریسپانسبلټی ده. که کسو کمپلینټ وکیا خو ویل ان ګوډ، کسو نو مو کیا پولیس ته انفارمیشن کړی، نو ډېر کسو نه موږ تاسو سره دا ډیسکس کو چیرې موږ بغیر کمپلینټ موږ خپل پراپر انویسټیګیشن کړی دی، موږ پوسټ مارټم کړی دی او چې چیرته سابې شوی دی چې واقعي د اونر کلینګ دی یا سوسایډ دی ساری مرډر دی یا هوموسایډ دی، نو دین موږ پراپر اګه انویسټیګیشن کړی دی ډاکټر کوشن، نو ان شاء الله پولیس کو ته بدلته نه سره
هر څه کوي. خو د صوبې د نورو برخو په نسبت سواد کې د غیرت په نوم د ښځو وجنې او د خودکشۍ لړۍ لا په زیاتې دودا.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په کراچۍ کې د ترهګرۍ پیښو مخنیوي لپاره جوړ ځانګړي عدالت پرون سه شنبه د پیپلز ګوند د پخواني وزیر ډاکټر عاصم حسین پر ضد د وسلوالو د درملنې او د هغو د ساتنې په مقدمه کې دغه ښار د ښاروالۍ چوکۍ لپاره نومول شوی د ایم کیو ایم غړی وسیم اختر، د همدې ګوند یو بل غړی روف صدیقي، د پیپلز ګوند قادر پټیل او د پاک سرزمین ګوند انیس قایمخانی جیل ته لیږلي دي. متحده قامی مومنټ او پاک سرزمین ګوندونو د دوی پر غړو له وسلوالو سره د مرستو تورونه رد کړي دي. د کراچۍ نه محمد عمران رپورټ راکوي.
د پاکستان پیپلز پارټۍ پخوانی وزیر ډاکټر عاصم په مقدمه کې عدالت ته هغه سره وسیم اختر، روف صدیقی، قادر پټیل او انیس قائم خانی هم شامل کړي وو چا چې د دې وړاندې د عدالت نه ضمانت اخیسته وو. ولې د سه شنبې په ورځ د دوی د ضمانت درخواست رد کړی شو او دوی پولیسو ونیول. د پیپلز ګوند قادر پټیل د عدالت نه په تیښته کې بریالی شو، ولې وروسته یې خپل ځان د ښار بورډ بیسن تاڼه کې پولیسو ته حواله کو. د نومول شوي ښاروالو د صوبایي اسمبلۍ د پخواني غړي په نیولو د سه شنبې په شپه ناوخته خبري غونډې ته د وینا پر مهال د قامي اسمبلۍ غړي کور نوید ویل چې وسیم اختر او روف صدیقي د ضمانت درخواستونه ورکړي وو، خو داسې ښکاري چې د یو لوی فشار له کبله رد کړی شوی دی. درخواست رد کېدل د کوم غیر معمولي فشار نتیجه ده؟ د وسیم اختر او روف صدیقي لاسونه او ضمیرونه پاکو، ځکه خو هغوی د ملک نه بهر تلو لپاره د عدالت نه اجازه اخیستې وو او بیا هم د دې کیس د اورېدنې لپاره وسیم اختر په اتلسمه نیټه د لندن نه بیرته راغی.
لندن سے 18 تاریخ کو پہنچے.
بل اړخ ته د پاک سرزمین ګوند چیرمین مصطفی کمال هم په خپل غړي انیس قائم خانی لګولې شوی تورونه رد کړي او ویلي دي چې باید ادارې د خلکو د نیولو پر ځای په لندن کې ناست دوی سرخیل یعنی الطاف حسین پر ضد کاروائی وکړي. مشر الطاف حسین خبر و اثر پہ کارکنان شوے کمچنی ولے کی گی او بیا دغ کارکنان سر چکم رویخ پلول کی گی داغین الطاف حسین تہی زیان نہ رسی گی.
حسین صاحب کا اس سے کوئی نقصان نہیں ہے.
دا ذکر دا چی دا پاکستان پیپلز پارٹی مخکخ او دا پیٹرولیم پخوانی وزیر ڈاکٹر عاصم حسین تیر کال دا اگست پا میاش کی دا درغلے او دا وسلوالو دا مالی مرستو پا تور کی پا دا سی وقت کی نیولے شوی ہو چی آغا دا لوڑو دا کرو دا کمیشن دا یوی غنڈی مشری کولا او رینجرز آغا دا نوی ورد دا ریمانڈ روستو پولیسو تا حوالا کرے ہو چی روستو دا آغا نا قامی احتساب بیرو یا نیب هم دا مالی درغلے او پاڑا پلٹنے پیل کری دی. د ډاکټر عاصم حسین په کیس کې د دې وړاندې د هغه د خپل روغتون ضیاء الدین اسپیټال مشر ډاکټر یوسف ستار هم په هغه د لګولو شو تورونو پخلی کړي او ویلي وو چې د ډاکټر عاصم حسین په روغتون کې د وسلوالو علاج شوی دی. هم په دغه بیان کې د سه شنبې په ورځ د نیولو شو څلور واړو کسانو نمونه اخیستلی شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنا
په لس نیمو بجو،
د مشال رادیوی مجله
په یو نیمه بجا،
ستونزه او سرکار
په پوباندې دو بجو،
د کرخی په غاړه
په دو نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو،
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو. د پاکستان، افغانستان او یو این ایچ سی آر چارواکو پرون د پنجاب په مری خارګوټي کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د استوګنې د مودې غځولو او افغانستان ته د هغوی د بیرته لیږلو پر وخت په هغه هیواد کې هغوی ته د ژوند او کار روزګار اسانتیا ورکولو په موخه د خبرو لپاره یوه غونډه وکړه. په دغه غونډه کې ځینې پریکړې هم وشوې چې په اړه یې تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رفت انجم راکوي.
د پاکستان، افغانستان او یو این ایچ سی آر د چارواکو ترمنځ درې اړخیزه کمیشن غونډه د نهې په ورځ په مری کې وشوه چې پکې په پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته ورپېښو ستونزو د حل لارې لټولو نه علاوه دې کډوالو په رضاکارانه توګه بیرته ستنېدو پر وخت په افغانستان کې د کړې شوو انتظاماتو په اړه خبرې اترې وشوې. د ملګري ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان دی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې په غونډه کې د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین علمی بلخی نه علاوه د پاکستان د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ او د یو این ایچ سی آر د پاکستان او افغانستان چارواکو ګډون وکړو. د نوموړي په وینا درې اړخیزه کمیشن غونډه کې د رجسټر کډوالو د پاتې کېدو مودا د شپږو میاشتو لپاره غځولو او د یو این ایچ سی آر لخوا چې کوم زیات امدادي رقم کډوالو ته ورکړی کیږي نو په هغې په رسمي توګه لاسلیک وکړی شو. د دنیا اسلم خان په وینا چې پاکستان په غونډه کې ګډون کوونکي د افغان کډوالو ته ورپېښو ستونزو د حل لپاره د کړی شوو انتظاماتو نه خبر کړل او د افغانستان نه راغلي پلاوی دی کډوالو لپاره په افغانستان کې د تعلیم، صحت او په نورو څانګو کې د کړی شوو انتظاماتو په حکلا تفصیلی بریفنگ هم ورکړو. یاد دې وی چې پاکستان حکومت 13 میاشتې رجسٹر افغان کډوالو د پاتې کېدو مودا د روان کال دسمبر میاشت پورې وغځوله. د یو این ایچ سی آر تر مخه چې په پاکستان کې دا وخت 45 لکونه زیات رجسٹر کډوال ژوند کوي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
له شمالي وزیرستان به کورکل شوی خلک چې د مهال په بنو او شاوخوا کې د کډوالۍ ژوند کوي د خوراکي توکو د مرستو ترلاسه کولو په کار کې لور پی خوستونزو سره ټکوي. دوی وايي د ګرمۍ په دې موسم کې ټوله ټوله ورځ په کتارونو کې په ولاړه تیروي او دا چې له سخت تکلیف سره مخامخ دي. د راشن سنټر مشران بیا وايي کډوالو ته د لږو خوراکي توکو ورکولو هدایت ورته شوی دی. عمر دراز وزیر له سیمې رپورټ راکوي.
د شمالی وزیرستان کډوال وای خپل حق په مینتون اخلي او د ډومیل بنو راشن سنټر کې ورته په کتارونو کې ورسته راکړي چې د پلار زوی او ورونو راشن یو بل ته نه ورکوي. دوی وای چې خاندان کې درې یا څلور پرچو باندې ورته یوازې په یو یا دوه پرچې باندې راشن په مشکله ورکړي. ډومیل 3 راشن سنټر ته د لره لره ځایونو نه راغلي کډوالو په دې اړه مشال ته وویل
نیز محمد منوم دای نارت وزیرستان منظر خل سره تعلق لاره پینځه پینځه شپږ شپږ پرچی وی په دا کې مشتنن دوه پرچی شي مشد لره لره زای نه روشي په میر مند زیتای دوه شپ زیته وزي دا مې د ورر پرچا دو ادا غ ریکارد زتو تا شایا دا د مو سره په دا غره شل مندر نه کین سره غړلې کاغه ثبوت یې سره شتا پرچا شتا او اوریجنل شناختی کارت یې شتار سره دا شناختی کارت دای اوریجنل مو تا وی چې دا پرچا کین شول چې دا روان دیار رسن تنه شو خوستای
قدرت خلق منوم دا دا دې کړه چې میډر سی دا میز خپل حق ترسی جی ایمو خپل د زون پر چاوی کا د زایمی کا د پلورمی کا د وررمی وی دا میز خپل حق غوړی میس پد نه چي یای واپر چا دو یاد واچ سنا پرچی دی میز خپل حق جوړی دا د میشتا صحیح رکوی دا دی ته یای دا چي واده ته دوی ته کا دا درما نه دتا کا
د منو محمد دا او د میرل ډیویژن سره تعلق لارا پرچی میشتا دوی وکو بیا ته وی چي صبر او سی یا میشتا پلان سی بیا رو سی بیا چي سټیمه میشتا لاین ته زنه وتر سی خوی بیا پابوند یا اوریدر بوند تیرا سی یا سبوتا په میش بوند اوریدر سی پخپل رشن پخپل حق پر مزلی لا وی دا غا بریر بیر سره او یا د پلور پرچی کی می حق موجود وی سره میش دا غوړی چي میشتا کیم د خپل پرچی دی میشتا خپل پرچی پخپل بوند کو
کلامو چي په دی اړه دا رشن سنټر مشر روح الامی نو پختل نو دوی وویل دوی ته د خبرانه هدایت شوی نو مجبور دی چې لګراشن ورکړي او نور واپس ولېږي
دا خلک میز ویني میز تاسو نه یو ایس او پیز وته ای د دبليو ایف پی طرف نه میز افلو کوي میز تاسو نه چې کی ماډر دای چې تاسو په 2% او 3% ودا گئی او میز خپل زړه غوړي کې میز خلک سره کو اپریشن وږي کچیر میز دا رولز فالو نه کړل بیا میز د برا خپل نه کوي د برا غادي میز مجبوری د میز مخه دا غفلو کوي د میز مشرون دی میز سره بجنه کې قدر دای او چې میز د کی ماډر د پوسنه میز ام مست فالو کوي
درشن سنټر مشرانو دا هم ویل پلو افسرانو نه ورته دا هم ویلی شوی چې نرینا او زنانا چې په نامه رجستریشن وی نو راشن تبه هر کس پخپل راضی عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي
منځنۍ سپا شپک سوا یو ویش کلو هرڅه
پر لنډو سپو 2013
15,300
او 15,200 کلو هرتز
تاسو مشال رډیو ته وګورئ اوریدونکو د پاکستان او ایران د ګمرکونو چارواکي سره سلا شوی چې د دواړو هیوادو پر پوله د تجارتي حلو زلو د ښه کولو په مخه به نوې اسانتیا رامنځته کوي د بلوچستان صوبې تجارانو پرون په کوټه کې د یوې غونډې په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې ایران دې د آزاد تجارت لپاره له پاکستان سره همکاري وکړي په دغه اړه تفصیل د کوټې نه د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي
د ایراني او پاکستاني تجارو دوه ورځنی غونډه نن په کوټه کې پیل شوه په غونډه کې د پاکستان لخوا وویل شو چې په تپتان کې د ایران سره پر پوله د پاکستان د ګمرک محکمه تر 2 ساعت پورې کار کوي چې موخه و تجارو ته زیاتی اسانتیا ورکول دي خو د ایران لخوا وخت کم دی د پاکستان لخوا غوښتنه وسوه چې دغه وخت زیات شي د بلوچستان د ګمرک د محکمې مرستیال مشر فرید الله خان وویل چې د وخت کمی له امله ډېری خوراکي شیان لکه آم او نارنګي د خرابۍ ایران سے کوئی چیز ہماری طرف لے کر آتا ہے پر دے محال دا ایران سیستان بلوچستان صوبے دا گمرک دا ادارے مشری میرمنی اوائل ایران دا پاکستان سر دا تجارت دا ودی لپارا ہر ڈول گامنو پورتا کولو تا تیار دیں پر دے غوانے کی دا بلوچستان دا یو تاجر وینا وا
اورنچنل بیداش نہ دے گا غلی من مثال استاندار نہ دے گا غلی بخواچی ویل سسم باجی مثال پلا سورجی کی تکلی دے دا جا
پر دے محال دا بلوچستان دا تجارو دا اتحادی مشر جمال طریقی غوښتنه وکړه پکار دی چې ایران دا پاکستان سره و آزاد تجارت ته وده ورکړي دغه ډول به د دواړو هیوادو ترمنځ تجارت د 5 ارب روپیو څخه لوړ شي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د بلوچستان په مرکز کوټه کې کلیوي خو د ګرمۍ په دې موسم کې خلک د سکاک د پاکو بو په پیدا کولو کې لستون سره مخامخ دي نو بلې خو دوی مجبور دي چې د ټانکرانو به په ګرانو به ترلاسه کړي چارواکي وایي تر هغه چې په ښار کې شاوخوا 1500 نه قانون کویان نوی بندل بند کړل شوی د اوبو د کمی ستونزه به همداسې دوام ولري. بیا هم د ایوب ترین رپورټ اورو.
د کوټ ښار په زیاترو برخو کې د چنګ د اوبو د کمښت لامل ډېر خلک د خپل اوبو ضرورت د ټینکرانو د لارې پوره کوي چې لامل د ګرمۍ په دې موسم کې د اوبو د ټینکرانو بای څو چندل وړي سوي دي. د دې د علت په اړه د ټینکرانو خاوندان وای چې په زمي کې د دوی کاروبار ډېر کم سي، نو هم دا وجه ده چې دوی په ګرمۍ کې په ګرانه بای د خلکو وکورو ته د اوبو رسولو ته اړ دي.
تقریبا د 500 ټینکره پورې موږ ته ګرځي اوبه راکوي. د اوبو سطح ډېره کښته سوې ده. موږ زیات د جنریټر ساخو او د دې قیمتونه چې دی موږ کمیشن 250-300 واخو. د بالا ریټونه در 650 پورې دي. در بازار ریټ 300 پورې دی. دا نوې کور والا چې راسي وي 2000 در کوم 1500 دی. د دې سره نه وړي هغه وي زما ګراک دی بیا خرابې زما سره په جیمی کې مغواړي کور والا په جیمی کې نه غواړي. زمرد په دوبي کې 55 ټینکره وځي په جیمی کې نه وځي.
په دې ترڅ کې چې مکله د کوټې د شاروال ډاکټر کلیم الله سره تماس ونیوي نو هغه ول چې دا وخت په کوټ شار کې نږدې 200000 د اوبو نه لکې خلکو په ناقانونه توګه لګولې دي.
اوبه به ډیری کم یا به لږ کم د دې غلط تقسیم دی. بعض دا زموږ په لمبران چې دي دا په دوکانونو کې کړي هر سړی د شپې ورلې کودایي وکړي د لوی پایپ سره ډایرکټ سروای کې وکړي. د دې کوټې د پاره پټ فیډر علاقه لس ټیوب ویل 4 او 6 انچ اوبه ورکوي. دا بیا کوټې له راوستلې د هغو زمینداران قبضه پر وکړه. هغه هلته اریګیشن یعنی موږ ګورمنټ نه ستاسي په دا ازارګنج کې دغه کې پر دا باندې خلکو ډایرکټ چې د کوټې پر اوبه راځي سروې کوي اوبه ګرځي بوتللې.
ډاکټر کلیم الله غوښتنه وکړه چې حکومت سم د لاسه نږدې 1500 کویان چې په ناقانونه توګه لګېدلې دي بند کړي او د دې ترڅنګ د کورو ناقانونه نلیکي هم پرې کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د ننګرهار ولایتي ادارې پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر سپارښتنه د کوټ او حصارک ولسوالیو د یو شمېر کورنیو ترمنځ نغدي مرستې وویشلې. دغه کورنۍ دي چې غړي یې په دې وروستیو جنګونو کې وژل شوي، ټپیان شوي او یا هم کورونه سوځول شوي دي. له جلال آباد باز محمد عابد رپورټ راکوي.
دغه مرستې د سې شنبې په ورځ د ننګرهار په شاهي ماڼۍ کې له کابل څخه د راغلي پلاوي پر وړاندې د ننګرهار د والي په لاسونو په جنگ ځپلو کورنیو باندې وویشل شوې. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د مرستو د ویش پر مهال خبریالانو ته وویل چې د ولایتي ادارې په غوښتنه افغان ولسمشر یادی مرستې منظوري کړې دي.
ټول 19 شهیدانو کورنۍ لرو چې د هر یو کورنۍ سره به یو یو لک افغانۍ کومک کېږي او وڅلوېښت ټپیان لرو. د هر یو کورنۍ سره به د ټپیانو 50,000 افغانۍ کومک کېږي او 122 کورنۍ داسې دي چې یاد دي کورونه سوي دي او یا پوره ویجاړ شوي دي. 50,000 افغانۍ کومک کوو.
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح‌الله ازمري له ولسمشر نه د مننې تر څنګ په ولسونو غږ وکړ چې د نظام د بقا په خاطر د خپل اولادونه د ملي اردو او پولیسو لیکو ته ولیږي.
زموږ پیغام لوسون ته دی چې د پخوا په څیر د خپل د نظام د بقا او د خپل نظام د تقویت لپاره چې خپل بچیان مو اردو پولیس او امنیتي ځواکونو ته لیږلی دی، بچیان نور هم ولیږي د دې نظام حمایت وکړو. دا نظام زموږ خپل نظام دی، د دې به موږ ملاتړ کوو. که دا نظام نه وي موږ تاسو به یو
او یو تنگ جنگ ځپلی وایي چې دغه مرستې تر یو حده غم او درد کمولی شي.
زما نوم لال محمد، ما په خپل او کسان د خپل کورنۍ شهیدان ورکړه. دا زمونږ په سلو کې بس یو یو شل فیصد درد کمولی شي، ځکه چې زمونږ داسې اولادونه او داسې بچیان د لاسه ورکړي چې دا هغوی موږ له کونډې پاتې دي، دا هغوی واړه واړه یتیمان پسې پاتې دي.
چارواکي وایي چې په ننګرهار کې د هغو ټولو ولسوالیو د جنګ ځپلو کورنیو لپاره یې له مرکز څخه مرستې غوښتي او کله چې منظوري وشوه ټولو مستحقو کورنیو ته به یې ورسوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري
اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:00 کېدونکې دي د نجیب امیرنا د خبرونو لنډی څورو
په سوات کې د ویختیا یا ویکننګ په نوم د میرمنو د حقونو لپاره کار کوونکي یوه ټولنه وایي په یاد ضلع کې د تېرې اونۍ په اوږدو کې اته او د روان کال له پیله 29 میرمنې په ناموسي پیښو کې وژل شوې دي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا په تېر یو کال کې د نږدې 1100 میرمنو په ورته پیښو کې د وژلو ادعا کوي. د کراچۍ کې ترهګرۍ د مخنیوي ځانګړې عدالت یو شمېر مخور سیاسي شخصیتونه د سه شنبې په ورځ جیل ته واستول. د عدالت په حکم د متحده قومي غورځنګ وسیم اختر او روف صدیقي د پیپلز ګوند قادر پټیل او د پاک سرزمین ګوند انیس قیم خاني زندان ته لیږل شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي په یو ډرون برید کې 15 داعش وسلوال وژل شوي دي. د نوموړي ولایت د والي ویان ته الله خوګڼې وایي د اچین ولسوالۍ د باندر په سنځله بازار سیمه کې د ډرون برید د کبله داعش وسلوالو ته تلفات اوړېدلي دي. په برلین کې د افغانستان سفیر حمید صدیق وایي د هغه سړي هویت باید دقیق وکتل شي چې په جرمني کې یو شمېر کسان په چړه او تبر وهل. دی وایي اروپا ته د کډوالو په سیل کې د نورو هیوادونو یو شمېر خلک هم د افغانانو په نوم راغلي او دلته یې د افغان کډوالو په توګه ځانونه ثبت کړي. په امریکا کې د ریپبلیکنز ګوند په رسمي ډول ډونالډ ټرمپ د دغه هیواد د ولسمشرۍ د راتلونکي پړاو لپاره خپل نوم اعلان کړ. یوکرین وایي په تېر یو شواروس کې د روس پلو بلتن پالو سره د جګړې پر مهال وو حکومتي سرتیري وژل شوې دي او د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی د خپلې کابینې د شپږو وزیرانو استعفا قبوله کړه. د وزیر اعظم او د کابینې د وزیرانو ترمنځ اختلاف وروسته لاغې پیدا شول چې ښاغلي ابادی په کابینه کې د ځینو کارپوهانو د شاملولو غوښتنه وکړه.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله ناورو.
اکسپریس ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې د بره دیر ډوګدره سیمه کې په ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې د امن کمیټې مشر خان محمد په شمول وو کسان ووجل شول. ورځپاڼه لیکي چې ترڅو په ملک کې د ترهګرۍ امکانات موجود وي تر هغې به دا قسمه پیښې رامخته کیږي چې له وجې به د اولس ژوند د مشکلاتو سره مخ وي. ورځپاڼه لیکي چې امنیتي ادارو له پکار دي چې د ترهګرۍ له وجې نیغ په نیغه متاثره کیدونکو سیمو ته خپل پام راواړوي او په بره دیر پیښه کې وجل شوي کسانو قاتلان دي معلوم کړي او سخت نه سخت سزا دی ورکړي. ورسپانه لیکي چې ترهګرو دا ثابت کړه چې دوی د امن دښمنان دي او د اسلام او انسانیت سره هیڅ مینه نه لري. نو ضرورت د دې خبرې ده چې په ملکی کچ استخباراتي معلوماتو تبادله سره سره د سفری لارو څارنه دی وکړي شي چې د ملک نه د هر قسمه ترهګرۍ خاتمه وکړي شي. آج ورسپانه خپل اداریا د بیرستر اویس شاه پر اخوشي کېدو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د پاکستان فوز ویاند عاصم باجوا مطبوعاتو ته وویل چې د اویس شاه د خوشی کولو لپاره خصوصي اپریشن د شپې 2:30 بجې وکړه شو او کاروایی کې ډرایور په شمول درې وسلوال ووجل شول. ورسپانه لیکي چې د فوز وینا تر مخه چې په فاټا کې حکومتي رټ قائم کړی شوی دی او که ضرب اعظم عملیات نه وکړي شوی نو د وسلوالو لپاره تګ را تګ به ډیر اسان وي. ورسپانه لیکي چې خیبر پختونخوا سره لګیدلې قبایلی سیمو کې حکومتي رټ بحالول وروسته انتظامی لپکار دي چې په سیمو کې د بحالۍ کارونو سره سره ترقیاتي کارونه وکړي. د ترڅنګ د قبایلی سیمو لپاره چې کومه خصوصي کمیټه جوړه کړې شوې ده او هغې خپل سفارشات هم تیار کړي دي نو چې څومره زر کې دي شي قبایلی سیمو ته د یو حیثیت ورکړي شي چې په دې علاقو کې هم د ترقۍ لارې خلاص شي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې په تیرو څو کلونو کې دا قسمه پیښې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د زامنو سره هم رامخته شوې وي او د دواړو پر راخوشي کېدو کې کلونه لګېدلې وو. نو دغه وجه ده چې د اویس شاه زر راخوشي کېدو په حق له هم خلکو زیاته تمه نه لرله خو نهش ورځې وروسته د نوموړي راخوشي کول په یقیني توګه د امنیتي ادارو ښه کارکردګي ښایي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او رویټرز خبر ایجنسی په ولیکنه کې ویلي د پاکستان انتظامی چارواکو په هغه واد کې وجل شوی ماډل کندیل بلوچ په عدالتي مقدمه کې د غیله کورنۍ دغه قتل د ملزم د بخلو حق اخیسته دي. بلخوا د ګارډین رسپانې په ولیکنه کې هغه انګیزو ته کتنه شوی چې ګواکې په کابل کې د میشتو بهرانیانو لپاره امنیتي خطرونه ورستربلې په زیاتېدو دي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیح میرزاده اورو.
رویټرز خبری ایجنسی د سرچینو له خلې لیکي پاکستانی انتظامیه د ټولنیزې میډیا وتلې چهرې کندیل بلوچ په کورنۍ په قانوني توګه بندیز لګولې چې داغه وژن کې رو رو بخي. د ایجنسی په خبره په پاکستان کې د غیرت په نوم وژنې خلاف دا یو داسې ګام دی چې ډیر کم تر سترګو کیږي. د پولیسو یوې سرچینې ویلي چې د پنجاب حکومت دا کار ناممکن کړی چې د کندیل بلوچ کورنۍ د لور وژن کې زوی وبخي. ایجنسی دا هغه قانوني نیمګړتیا بولي چې لامل یې په هیواد کې د غیرت په نوم وژنې بې له سزا در سره کیږي. دا لانه د واضحه چې آیا د پنجاب حکومت له دې فیصلې سره به څه نتیجه کون اصلاحات وشي که څنګه. د غیرت په نوم وژنو خلاف هغه بل چې مقصد یې له کورنۍ د بخنې حق اخیستل دي که څه هم پارلمان ته وړاندې شوی دی خو تر اوسه د منظوري فیصله نه ده شوې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په فروری میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وړاندې شوي بل منظوري تیزولو باندې به کار کوي خو د بشري حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې په دې لړ کې تر اوسه هیڅ نه دي شوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي داسې یو تاثر دی چې ګواکې کابل کې حالات ورځ په ورځ خطرناک کیږي. ورځپاڼه لیکي که څه هم استخباراتي چارواکي په هیواد کې د بهرنیانو د لادرکه کېدو په اړه اندېښمن دي خو په اصل کې داسې نه ده چې لارې کوڅې له بهرنیانو ډکې دي بلکې په دوی کې یو بهرنی هم نه تر سترګو کیږي. ورځپاڼه لیکي که څه هم په افغانستان کې په زرګونو سفارتکاران بهرني سرتیري او نور کارکوونکي میشت دي خو زیاتره په سخت امنیت او د دیوالونو تر شا له خلکو پناه ژوند کوي. د ورځپاڼې په خبره په افغانستان کې د میشتو بهرنیانو عام تاثر دی چې اوس مهال د دوی لپاره د کال 2001 راهیسې تر هر وخت زیات له ګواښه ډک حالات دي. ورځپاڼه یو مثال ورکوي چې یوه ناسرګنده اروپایي سفارتخانه کې یوه شپه اهلکاران د ډزو په آوازونو پاسېدل او یوې خوندي کمرې ته منډه وهله. دغه اهلکاران چې یریدلی یو پکې ټوپک تیار ساتلی او یو بل یې ژړل. د هغوی په ګمان امنیتي کسان یې بهر په جګړه کې بوخت وو. وروسته بیا خبر شو چې په اصل کې هغه شپه افغانستان د کرکټ یو مهمه لوبه ګټلې وه او د ښار نیمې برخې د بریا خوشحالي منزله.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د امریکا حکومت په ترکیه کې د رژیم پر ضد د ناکامې کودتا په اړه په څېړنو کې د مرستې ژمنه کړې ده. سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر باراک اوباما له خپل ترکی سیال طیب اردوګان سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته په تحقیقاتو کې د مرستې ډاډ ورکړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان بیا له ترکیې غوښتي چې دغه پیښې په تړاو د نیول شوو کسانو په محاکمه کې بیړه ونه کړي. فرشته جلالزی تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبرې کړي او په ترکیه کې د ناکامې سوې کودتا په ارتباط پر روانو څېړنو یې د هغه نظر اخیستی دی. د سپینې ماڼۍ ویندوی جاش ارنست پرون په واشنگټن کې په دې اړه خبریالانو ته وویل
The president pledged any needed assistance.
جمهور رئیس اوباما د ترکیه له ولسمشر سره د دې پیښې د دقیقو جزئیاتو د څرګندولو لپاره د هر ډول ضروري همکاري ژمنه وکړه. د ولسمشر اوباما یو استثنا دا و چې له کودتا سره په ارتباط د تورنو کسانو په اړه باید بشپړې او شفافې څېړنې وشي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر هم پر ترکیه غږ کړی چې هلته د ناکامې سوې کودتا په وړاندې به ځوابي اقدام کې د قانون حاکمیت په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو د ادارې د ترکیې د ولسمشر د دې خبرې په اړه چې شایي په دې ارتباط د اعدام حکم برحاله کړي اندېښنه څرګنده کړې ده. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر زید راد الحسین پرون وویل چې خپلواک څارونکي باید په ټوله ترکیه کې توقیف ځایونه او د زندانونو شرایط وګوري او دا هم باید وڅېړي چې زندانیان له وکیلانو سره د تماس او له خپلو کورنیو سره د خبرو حق لري کنه. زید راد الحسین پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې بشري حقونه باید د امنیت پرم تر پښو لاندې نسي او د هغو کسانو په محاکمه کې دیم بیړه نه کیږي چې له کودتا سره د لاس درلودو په تور نیول شوی دي. د سپینې ماڼۍ ویندوی وویل چې ولسمشر اوباما هم له اردوغان سره په خبرو کې ټینګار کړی چې په دې اړه تحقیقات باید د ډیموکراسۍ د اصولو په چوکاټ کې وي. جاش ارنست ویل دا څرګنده ده چې د امریکا حکومت د تروریزم یا پر ډیموکراتیکو دولتونو د حملو ملاتړ نه کوي.
The president also believes that that investigation should be conducted.
The American ambassador Barack Obama په دې باور دی چې سیرنی باید په هغو دیموکراتیکو اصولو برابر وي چې د ترکیه په اساسي قانون کې ذکر شوی دی او د سیرنو بشپړتیا هم پکې شامل دي. په دې کې د بشري حقوقو یو بنیادی اصل دا هم دی چې د ترکیه په اساسي قانون کې اشاره ورته شوې ده او هغه د بیان ازادي، د مطبوعاتو ازادي او د غونډو ازادي دي. دا هغه ارزښتونه دي چې د ترکیه خلکو د کودتا په وړاندې په جواب کې د فاورس خواکړه په ترکیه کې د کودتا په ارتباط زرهاو تنه نیول شوې دي او د ترکیه حکومت هم دراس د زیاتو حکومتي ادارو مامورین د یو شمیر پوهنتونونو استادان او حتی د قضایی ادارو کارکونکي له دندو لری کړی دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي
وګورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د اسلامي دولت په نوم مسلوال ډلې یادایش پرون سه شنبه په جرمني کې شوې د هغه حمله زموري قبول کړه چې د پولیسو په وینا یو افغان پناه غوښتونکي تر سره کړی دی. د جرمني پولیس وایي د هغه هیواد په جنوبي ایالت باوریا کې یو افغان پناه غوښتونکي چې ولس کلن دی د دوشنبه په شپه په اورګاډي کې پر خلکو د چړې او تبر وارونه وکړل. په دغه حمله کې لږ تر لږه 15 تنه زخمیان شول چې ورڅخه د دوو روغتیايي حالت نازک بدل شوی دی. فرشتہ جلال زئی جزئیات لري.
د اسلامي دولت په نوم وسلوال ډلې یا داعش په جرمني کې تر حمله ورسته د هغه افغان پناه غوښتونکو یو مخکې له مخکې ثبت شوی ویډیوي پیغام خپور کړی چې په ریل ګاډي کې پر خلکو د چړې او تبر وارونه وکړو. په هغه ویډیوي پیغام کې چې داعش خپور کړی دی هلک له داعش هم ملاتړ اعلان کړی او د حمله خبرداري ورکړی دی. خو د جرمني پولیسو د داعش د ادعا د حقیقت په اړه شک څرګند کړی او ټینګار کوي چې حمله کوونکي له داعش سره مستقیم ارتباط نه درلود. رپورټونه وایي حمله کوونکي د الله اکبر نارې وهلې او بیا یې پر خلکو حمله کړې ده. د جرمني د جنوبي ایالت باوریا د کورنیو چارو وزیر یخیم هرمن پرون خبریالانو ته وویل په لومړي عاجل ټلیفون کې چې د ریل ګاډي د عاجلو حالتونو لپاره د ځانګړو پولیسو دفتر ته شوی یو عیني شاهد ویلي چې حمله کوونکي د الله اکبر ناره کړې ده. پر دې علاوه د داعش یو بیرغ د هغه په خونه کې موندل شوی دی. پولیس د دې شواهدو په څېړنه لګیا دي خو اوس مهال د حمله کوونکي او داعش ترمنځ د مستقیم ارتباط هیڅ ثبوت نشته. د جرمني پولیسو پر دې هلک چې د هویت پړې ډېر جزئیات نه دي څرګند شوي ډزې کړي او وایي چې وژل شوی دی. پولیسو ویلي چې د هغه د خونې د تلاشۍ پر وخت د داعش یو بیرغ هم موندلی دی. د باوریا ایالت د کورنیو چارو وزیر یخیم هرمن ویلي چې د حمله کوونکي په خونه کې په پښتو ځینې لیکل شوي نوټونه هم موندل شوي دي چې د هغه د افراطي افکارو څرګندونه کولای شي خو له داعش سره د هغه ارتباط نه ثابتوي. د پیښې ځای ته د پولیسو له رسېدو سره حمله کوونکی له ریله وتلی و خو پولیسو وروسته د دریاب پر غاړه ونیو. هغه له پولیسو سره هم د نښتې په لټه کې و او په تبر یې پر هغوی د حملې هڅه کوله خو پولیسو ډزې ورباندې وکړې او ووژل سو. د جرمني څارنوالانو ویلي چې د حمله کوونکي یو نږدې ملګری په دو نږدې ورځو کې په افغانستان کې وژل شوی و او د دې له امله شایي عصبي او خواشینی و. د جرمني پولیسو د حمله کوونکي د هویت په اړه جزئیات نه دي څرګند کړي خو وایي چې دوه کاله وړاندې له خپل مور او پلار پرته جرمني ته ورغلی و او یوې جرمني کورنۍ ته سپارل شوی و. کچیرې له داعش سره د حمله کوونکي ارتباط تایید سي دا به په جرمني کې د داعش د پلویانو لومړی حمله وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په جرمني کې د افغانستان سفیر حمید صدیق پرون د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل د هیواد له پولیسو یو غوښتنه کړې چې دا غ عمله کوونکی دقیق هویت څرګند کړي چې د افغان په نوم معرفي شوی دی. حمید صدیق وویل د افغانستان او جرمني حکومتونو په ورستیو کې د خپلې ملګرتیا او شراکت سلمه کلیزه ولمنځله او دواړه هیوادونه ډېر ښه اړیکې لري. هغه ټینګار وکړ چې جرمني له لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربه دی خو هیڅکله داسې پیښه نه ده شوې چې ګنې یو افغان په دې هیواد کې تروستي فعالیت وکړي. فرشتي جلال زئی له ښاغلي صدیق څخه د دې پیښې په اړه نور معلومات غوښتي چې هغه په جواب کې وایي.
افغانستان او آلمان یو دی تاریخي اړیکه لري او افغانان چې په آلمان کې راغلي دي هیڅ کوم مشکلات د افغانان او آلمانانو سره په منځ کې نه دی راغلي. خو متاسفانه اوس چې لیک مشکلات په مسائل د امنیتی په لار کې راغلي وو په نوم د افغان بعضې اوقات تو استفاده کیږي او یو څوک راځي دلته د افغان په نوم خپل ځان راجستر کیږي او تر اوسه پورې دغه سلی چې داسې یو ناروا کار جنوبي باین ایالت کې ترسره کړي دي مونږ ته تر اوسه پورې ثابت شوي نه دی چې دا سلی واقعا افغان دي که نه دي. ما واورېدل د دې لهجه او د دې نوم زه خپل تر اوسه پورې ډېر شک لرم چې دا سلی د افغانستانه راغلی دي او د افغان په نوم دلته راجستر شاید راجستر شوی وي. خو تا ته معلوم دی چې د افغان په نوم چې دلته یو څوک راځي خو دې ته معلوم دی چې د افغانستان دپاره آلمانیان د یو دوست مملکت په حیث مونږ سره ډېر آسانته راولی د دې دپاره د خپل ځان د افغان په نوم واچولی دي او د راجستر کړي دي. خو فکر نه کوم چې دا سلی واقعا افغان وی. خب وقت غالو یعنی ثابت شي چې دا سلی واقعا د افغانستان راغلی دی کنه.
په جرمنی کې د افغانستان له سفیر حمید صدیق سره مو د فرشته جلالزای مرکه اوریده.
په پاکستان کې د لګکیو حقونه خوندي دي.
حکومت خدا وایي چې مونږه مینارټیز لپاره فلاح بود لپاره هغې لپاره ډېر څه کوو خو کوي اسم نه
لګکیو وغوښتنې څه دي؟
موږ دا غواړو چې کم سے کم په هر ځای کې 15 سیټونه غواړي دي.
صدر تا دا ګوکا چې دا مشرف یې چې سر انسان هوکا
دا او دیتا ورتا د نورو پښتنو جوابونه پونی خبرونه پرګنې کې د هرې چهارشنبه پورس پوکم 3 بجې او د هرې شنبه پورس پوکم 2 بجې.
اردوونکو د پاکستاني ډان ورسپانې ولیکنه وای په افغانستان کې د امنیت پر ځای کولو لپاره یوازې د پوځي ستراتیژي عملی کول ګټه نشي ورکولې. د لیکنې تر مخه د افغان حکومت مشرتابه همداراز نړیوال په افغانستان کې د تیرو وختو له خپلو تیروتنو باید زده کړې وکړي. د دې لیکنې تفصیل له شاهین بنیري اورو.
مدثر علی شاه لیکي په داسې وخت کې چې ولسمشر اوباما په افغانستان کې د جنگ د اوږدولو پریکړه کړې ده د اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې خپلې خپې مضبوطې کړې دي. نن سبا اسلامي دولت ډله هڅه کوي چې ځان له د افغانستان په مشرقي او شمالي برخو کې ځای پیدا کړي. په ننګرهار، کونړ، نورستان او بدخشان کې د داعش برودونه که یو خوا دا ښایي چې د ولسمشر غني حکومت څومره قوي دی نو بلخوا د امریکا د پوځي ستراتیژۍ په اړه هم پوښتنې راولاړي. په عراق کې د مصیبت نو وروسته امریکا په کال 2009 کې په افغانستان کې د ځواکونو شمیر ډیر کړ او بیا یې په تیزی سره راکم کړ. لیکوال وړاندې لیکي چې د ولسمشر اوباما پالیسۍ په افغانستان کې نتیجې نه دي ورکړې. په افغانستان کې ستونزې یوازې د پوځي عملیاتو د لارې نشي هوارې دي بلکې دا یو سیاسي جوړجاړې غواړي. تر اوسه پورې چې د وسلوالو طالبانو د خبرو میز ته د راوستلو لپاره کومې هلې ځلې شوې دي هغه هم نه دي بریالۍ شوې او د هغې وجه دا ده چې واشنګټن د افغانستان په اړه په خپله پالیسۍ کې وخت په وخت بدلونونه راولي. مدثر علی شاه په پای کې لیکي چې کچرې امریکا غواړي چې په دې 15 کاله کې په افغانستان کې څومره سرمایه کاری کړې ده او څومره قربانۍ ورکړې دي هغه نتیجې راوړي نو د پوځي قوت د کارولو سره سره باید د تیرو وختونو د غلطیونه زده کړه وکړي او هغه بیا تکرار نه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
له پاکستان خبرونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډان په اداریه کې په هغه هیواد کې د جمهوري حکومت او پوځي واک په اړه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان څرګندونه راغستل شوې دي. د ادارې په یو برخه کې راغلي عمران خان باید پوه شي چې نه یوازې د پخپله تاریخ ته ناسم پلو ګوري بلکې په ملک کې ځان د جمهوري نظام پر وړاندې د یو خطر په توګه دروي. بوروال کاکړ د دې ادارې لنډیز اوروي.
ډان ورسپانا د ادارې په پیل کې لیکي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان نه یوازې یو ځل بیا روان حالات سم نه دي لوستي بلکې وروستۍ تاریخ او د خلکو ارادې ته هم سمه کتنه نه ده کړې. عمران خان ادعا کړې چې کچیرې په پاکستان کې پوځ کودتا وکړي او وزیر اعظم نواز شریف له حکومت ګوښه کړي نو ولس به دا ګام ولمانځي. ادارې لیکي چې د عمران خان لخوا دا څرګندونه په دې هم حیرانوونکې دي چې هغه په کشمیر کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال خلکو ته د وینا پر مهال کړې دي. د ادارې په وینا د عمران خان اوس په سیاست کې خورا ډیر وخت وسو، نو دا به مناسب نه وي چې د هغه د دې څرګندونو په اړه داسې فکر وسی چې ګواکې د هغه دا مطلب نه و. ډان ورځپاڼه لیکي دا لومړی ځل نه دی بلکې په دې وروستیو کلونو کې عمران خان دې اوسنیو ته ورته ډیر جمهوریت ضد بیانونه هم ورکړي دي. اداریه زیاتوي عمران خان ته باید وویل سي چې هغه نه یوازې پر غلطه دی بلکې هغه په داسې څرګندونو ځان د جمهوري نظام په وړاندې د خطر په توګه رامنځته کوي. اداریه لیکي هیڅ یو سیاستوال ته باید دا اجازه نه وي چې د وینا له ازادۍ څخه د آئین، جمهوریت او ولس د خوښۍ خلاف استفاده وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د عمران خان دا خبره هم سمه نه ده چې ګواکې د عراق صدام حسین، د مصر حسنی مبارک او د لیبیا معمر قذافي له دې کبله له واک لرې کړل سوي وو چې د خلکو ملاتړ یې له لاسه ورکړی و. اداریه لیکي که دا ومنل سي هم چې دا درې واړه ستونزمن مشران وو، خو بیا هم د هغوی د لرې کېدو بېلابېل لاملونه وو. خو ورځپاڼه پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ته په اشاره لیکي چې نوموړی نه یوازې په جمهوری توګه ټاکل سوی دی بلکې دا هیڅ هڅه یې هم نه ده کړې چې آئین تر پښو لاندې کړي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
خیواردو نا ملاو شوی بیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا.
نو پدا سی که واقداران چه کوی؟
30,000 روپے پر منت با غوت ارکوت.
پر هر چه سربیرا حل زلے روانی دی. ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخه کری.
دا رباب مقابلہ و رباب کم زمان پس پوزیشن راگے.
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی.
دا هنر لارا تشدد نمیری لارا دا.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د پښتو او اردو ډرامو نومیالي فنکار او وتلي پښتون انځورګر جمال شاه په د پښتني سیمې پر نام نه وضعیت د ریونج آف ورتلس په نوم په انګریزي ژبه یو فلم جوړ کړی. ټاکل شوی د روانې میاشتې پر 2 دغه فلم د پاکستان په سینماګانو کې نندارې ته وړاندې کړل شي. نوموړی وایي په فلم کې هڅه کړې چې د ترهګرۍ پیښو او پوځي عملیاتو له وجې د ځپل شویو پښتنو حال د نړۍ خلکو ته وښيي. له جمال شاه سره زموږ همکاري انیسې اجمل مرکه کړې ده.
دا خدای کول په بهشتن تاریخ ریلیز کیږي. سٹوری د سوات په انسرجنسی باندې ده چې کوم وخت طالبان په سوات باندې قابض وو. دا هغه زمانې کیسې دي او څه هغه مراټولې کړي دي.
نو سٹوری کې لکه ستاسو زیاتره فوکس چا څوک دي؟
پس منظر یې په زمانه کیسې ګورمنټ په طالبانو کې د صوفي احمد په ذریعه خبرې اترې روانې وي هغه دي، او بیا په اخر کې هغه د دې ټاکس چې ختم سي آخر کې به آرمی راسي. او اصل دغه څه دی فوکس څه دی د خلکو په کیسو دی چې دا دوران څه د خلکو سره څه سوي په هغه باندې دا فلم. خو یو وخت دا فلم په پښتو کې جوړو په زمانه کې ما نوم یې شو د خصمان بدل، نو بیا په پښتو کې نه سو جوړ. نو د دې انګریزي ټرانسلیشن چې یو هغه زیاته مشهور شوی و. فلحال نوم مطلب ښکار نوم چې دی ریونج آف د ورتلس دی، ترجمه یې بدل دی.
او دا به صرف په پاکستان کې ریلیز کیږي که تاسو اراده لرئ چې نور ملکونو کې؟
نه، لومړی ځل خو به ټول پاکستان کې وي، دغه پسته به په نورو ملکونو کې ان شاء الله دا ریلیز وو.
چې ما یو خبر کې کتل چې دی کې تاسو هغه خلک راغستی دي چې کوم د فوجی آپریشن په وخت کې په سواد کې پاتې شوی وو، دغه سیمې نه نور راوتی. نو دا هم دغه سیده
دا د آپریشن د اول کیسه ده. آپریشن خو په اخر کې دغه سی دا خلکو خپل مبارزه کړې وي، خپل قربانیان یې ورکړې وي، دا بعد فوج.
او دا فلم تقریبا لکه تاسو څومره وخت کې څومره موده کې جوړ کړی دی او په کومو کومو علاقو کې جوړ کړو؟
دا مشتول په سواد کې شوټ کړی دی. اوس خو په شوټینګ تقریبا ټیکنیکل وجوهات وجه بیا بیرته د نوی سره ایډیټ کوي، ګریډینګ او پوسټ پروډکشن ټول. نو په دې تقریبا د کال نه زیات و لګې دو.
او بل لکه ستاسو سوچ څنګه پیدا شو د دې فلم طرف ته، د دې کیسې طرف ته؟
پښتنو مسائل ته زما ډېر پخوانه توجه ده، چې د افغانستان د شر شروع کېدو د هغه زمانې 2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و، روډ ټو سوات، دغه د طالبانو زمانې باندې. نو هغه دوران ما خلک ولید، خبرې اترې مې وکړې، نو زما په ذهن کې دا راغله چې په دې به فلم جوړو. دا زما خپله فیصله وه، چا ماته نه دي ویلي، نه دا فنډډ دی نه ایجنډا سپکشي دی.
له وتلي پښتون انځورګر او فلم جوړونکي جمال شاه سره مو د انیسی اجمل مرکه اورېده.
دا مشال ریډیو دا.
د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې په هدف د سیشنبې په ورځ په کابل کې د ځغاستی او بایسیکل ځغلولو سیالۍ ترسره شوې. د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت مسؤلین وایي غواړي له دغه لارې ځوانان سپورتي فعالیتونو ته وهڅوي. په ورته وخت کې هغه نجونه چې په دغه سیالیو کې برخه اخیستې وه وایي دوی کولی شي د سپورت له لارې نړیوالو ته د افغان ټولنې ښه انځور وړاندې کړي. له کابله د ابراهیم صافی رپورټ، او ورپسې د فرهاد دریا په غږ یو سندره.
لومړی د نجونو د ځغاستې سیالۍ پیل شوې چې نږدې 15 کیلومتره یې دوام وکړ، او ورپسې بیا د بایسکل ځغلولو سیالۍ پیل شوه چې شاوخوا 25 کیلومتره یې دوام وموند. د بایسکل ځغلولو سیالۍ د کابل د برهان الدین رباني د ښوونې او روزنې له پوهنتونه پیل او د پغمان ولسوالۍ د ظفر تاغ پورې دوام وکړ. د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د پالیسۍ او همغږۍ د چارو مرستیال جاوید احمد قائم د بایسکل ځغلونې او ځغاستې د سیالیو د هدف په اړه وویل.
پیغام همین بود چې جوانی
هست دی وی پیغام مو دا و چې ولې خپل هغه انرژي چې لروي په یو غلطه لار چې نه دین نه د کلتور او نه هم د انسانیت لپاره وخبي مصرف کړو، ولې دغه انرژي په سمه لار ورزش او زده کړې باندې ونه لګوو؟ د منډو د سیالیو لومړی سینیون کې شفیقه مګول د خپل سیالۍ او د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې په اړه وایي چې دا یو ښه پروګرام دی او باید ورته نور پروګرامونه هم د افغان ځوانانو او نجونو لپاره تنظیم شي.
د منډو په دې سیالیو کې مې لومړی ځای خپل کړ. زموږ او د ټولو لوبغاړو عامو خلکو ته دا پیغام دی چې ورزش ته مخه کړي، ځکه چې ورزش په واقعي ډول کولی شي چې د خلکو ژوند ته بدلون ورکړي. هر څه د یو انسان په سلامتیا پورې تړلی. که چیرې تاسو ورزش وکړئ ډېر ښایسته ژوند به ولرئ. په ټولیز ډول زموږ هدف د مخدره موادو سره مبارزه ده او غواړو چې په دې برخه کې مبارزه وکړو.
د بایسکل ځغلونې د لومړي مقام لرونکي رخسار حبیبزی وایي د خوښۍ ځای دی چې په افغانستان کې د نجونو لپاره د سپورت زمینه برابرېږي او هغوی کولی شي چې په آزاده فضا کې سیالۍ ترسره کړي. هغې د خپلې بریا په اړه له رسنیو سره خبرې کړې دي.
دغه سیالۍ د نشئی توکو سره د مبارزې په وړاندې جوړه شوې وه، او موږ د دې لپاره سیالۍ وکړه چې وکړی شو د خپلې ټولنې خلک سپورت ته وهڅوو تر څو له نشئی توکو لاس واخلي او سپورت ته مخه کړي.
له دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو تر ډېره په کابل کې د نشئی توکو پر وړاندې مدني فعالانو د سپورت پیژندل شویو سیرو او یو شمیر نورو بنسټونو پروګرامونه جوړ کړي دي چې تر ډیره د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د وزارت په خبره ګټه ورتمام شوي دي. د افغانستان د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت مسؤلین وایي په پام کې لري چې په راتلونکي کې ورته نور پروګرامونه هم جوړ کړي تر څو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي او له دغه ناوړه عمل نه لرې پاتې شي.
وارا وارا شه سوان جلوان عمرن زور دیکھم سوان جلوان عمرن زور دیکھم نشه نو باران بدشم جانان بدشم دتات کو دهار مر جان بدشم دتات کو دهار مر جان بدشم لسند بور بور گرگر دور بور لسند بور بور گرگر دور بور دجنو سری خل گئی کرت کے دور دجنو سری خل گئی کرت کے دور وے تک تور 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 گر گر گور گور لسند پور گور گر گر گور گور سم پاڑا شپالا ولاڑا دمن خدا یا سبائے ماں کے دمن خدا یا سبائے ماں کے او دشنو کوتر خیل بدشم آمیل بدشم گر گر زما چم بیل بدشم گر گر زما چم بیل بدشم لسند بور بور گر گر دور بور لسند بور بور گر گر دور بور دجنو سر خل گئی کڑت کے تور دجنو سر خل گئی کرتے کے تورے وہ تک تورے.